السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې، تاندې څنګه او درسي ساعت. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسالې راخستل شوې، او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د خپل ارزونې په یو غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه اندېښنې په څه معنا او په اوس مهال کې به یې اغېز څه وي، په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د هرات د گذرې په ولسوالۍ کې د راپورونو په اساس په ملکیان ماښامهال د وسلوالو بریدګرو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د گذرې ولسوالۍ د اندېشه ښارګوټي د امام زمان په جومات باندې شوی. د سیمه کې شیعهګان میشتي. راپور نه وایي چې په وژل شوو کې د جومات ملا امام، یو وړوکی ماشوم او 15 نور ملکیان شامل دي. په کابل کې د ایران سفارت په یو بیان کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عاملین باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. تر اوسه د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په خواتر دی ورته بریدونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوي. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولو په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. د ایران دولتي اجانس ایرنا پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د شمال، شمال ختیځ او ختیځو سرحدونو په اوږدو کې د دیوالونو او موانعو د جوړولو لپاره 3 میلیارد ډالر بودیجه منظور کړي. ایران له ترکمنستان سره په شمال او شمال ختیځ کې 501 کیلومتره او په ختیځ کې له افغانستان سره پر څه باندې 300 کیلومتره پوله باندې د تاسیساتو د لګولو تابعیا لري. د طالبانو حکومت لا د ایران د دې اقدام په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په ځینو سیمو کې د ایراني ځواکونو د مخکې راتګ او د سرحدي نښانو د ګډوډۍ پر سر طالب ځواکونو له ایراني پولیساتو سره شخړې هم کړې دي. نن د اپریل 13 د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو لشپږم تلین سره برابر ده. سباون کاکړ، عبادالله هنانزی او محرم درانی د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په شجدرک کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شول. په هغه برید کې چې د داعش اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه مسؤلیت ومانه، ټول ټال 90 کسان وژل شول چې اکثره یې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وو. دوی د یوې بمي چاودنې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو چې د یاد برید هدف وګرځېدل. او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل اعلان وکړ چې تمه ده 2 اروپایي هیوادونه تر یوې بلې میاشتې پورې یو فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. جوزف بورل دغه خبرې پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځانګړې غونډې په څنډه کې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونه بیا شاوخوا لس ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب غوښتنه ویټو کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې راځو لنډې خبري برخې ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په جنوا کې په خپل ارزونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر ښځو له محدودونکو فرمانونو تیر شي. دا چې په غونډه کې نور څه ویل شوي، تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا او جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ مشر نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو په تیره بیا ښځو انجونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی اندیشه د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا کې د افغانستان په اړه د دوري ارزونې ګډونوالو ته د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه رڼا واچوله. د طالبانو رژمنو سره سره چې بشري حقوقو ته درناوی کوي او خوندي به ساتي، د افغانستان خلک د خپلو طبیعي او اساسي حقوقو د سیستماتیک نقص شاهدان دي چې تر ټولو ډیر زیان په دې برخه کې خزو لیدله. د اساسي ازادۍ د تضمین او خوندي کولو هغه ژمنې اوس په یو داسې واقعیت بدل شوی چې ظلم او ځپلې اساسي ټکي جوړوي. په ځینو هیوادونو کې افغان سفیران او د ښځو او مدني ټولنې ځینې استازي له ښاغلي اندیشه سره په ګډه د بشري حقونو په شورا کې حضور درلود. د حقونو فعالې او د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار وویل، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې محدودیت زیات شوی. هغې د بېلګې په توګه هندوان او سیکان یاد کړل چې نږدې ټولو یې افغانستان پرېښی.
اوس مهال افغانستان کې د سیک او هندو ټولنې نفوذ دومره کم شوی چې د ګوتو شمار ته رسیدلی او هر یو په نوم یادولی شو. دا د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې 99% سیکان او هندوان مجبور شول چې خپل هیواد پرېږدي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دورې ارزونه کې د یو شمېر هیوادونو استازو هم خبرې کړي. اکثرو یې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودوونکو پالیسیو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. طالبانو له د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د وضعیت د دورې ارزونې او شویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. دوی پخوا د بشري حقونو د شورا او د ځینو نورو مدافع سازمانونو راپورونه تر ډېره د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او وروسته یې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو په دې سربېره ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کاره منع کړې. د نړیوالې ټولنې له ټینګار او فشار سره سره لا هم د طالبانو په تګلارو کې بدلون نه دی تر سترګو شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې پر بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په اوسنیو شرایطو کې دغه غونډه په څه معنا او څه وشي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو او نړیوالو دریځونه سره نږدې شي؟ په همدې او نورو مسئلو مې د ښځو د حقونو فعاله او د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکۍ کړوخیل پوښتلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقونو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی دی او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک سي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو یا د بین الملل ټولو آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شي په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بشري حقونو مسله پسله کمرنګه کیږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
دا په دې خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کېدل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یعنی دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب ولري نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل شوی دی یا واقعات شوی یا جنگونه دی یا شخړې دی یا چې څه فکر کوم د خپل تاثیر لري په لومړیتوب د بین المللي مسایلو او د بین المللي ټولنې توجه غته. نور لومړیتوبونه چې په نړۍ کې موجود دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې همچنان. خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم د په اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې په ملي ټولنه اندېښمنه ده او مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنې زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوعات د دوی په لومړیتوب کې راشي او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریځ باندې بدل شي او په ملي ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکۍ کړوخیل و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څنګه او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي چې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
د هواد خجاله کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره هم دا و چې زه ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما د پاره یو ډیر لوی چالنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس تېله کړی و.
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای، له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ مهاجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپوه ته لاړ شي او له ارواپوه سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری. قدر منو اوریدون کو روانشناسان وایي ډیپریشن یا ژور خپګان هغه ستونزه ده چې که چیرې په وخت درملنه ونه شي د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډیپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو، کار او تګ راتګ بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډیپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسې شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد خجاله کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما د پاره هم دا و چې زه ډیر زیات خفه شوم. چې کله له هیواده راووتم او له هیواده لرې سولم، په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډیره حده پورې کار کړی و، د خپل خلکو لپاره مې کار کړی و، انډیوالان مې پاللي ول، خپلوي مې پاللي ول، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه وو، خپلوان نه وو، صفري نقطې څخه مو پایل وکړ. او دا صفري نقطه داسې وه چې فکر وکړو څوک لومړي ټولګي ته ځي او الف بی زده کوي او بالاخره له هغه ځای را پیلوي او ورو ورو خپل ژوند د سره پیلوي. کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما دپاره یو ډیر لوی چالنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس تېله کړی و. او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مجلا کړي او بلاخره په دغسې یو ټولنه کې چې هلته فردي ژوند ډیر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته ورسره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کېږي، څه ډول ورسره مقابله وکړي، څه ډول ورسره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سړی باید کوم ملګري چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته راپیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید کور راپیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي د هغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو ناوختي ژوند څخه ډیر د پیسو پسې ولاړ نه سو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په آرامه نه شي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو ناوخته ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعت تېر شي. د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک ته ځي، سهار کې منډه وهي، هر شی خپل ځان دپاره اسکیجول ټاکلی وي، اسکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا راوړي او ځینې ټولنیز پروګرامونه وي، ایونټونه وي، د هغې څخه موږ نیو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو لري لاسرسي پیدا کول ته ولاړ شو.
کچیر راسو بارکس د موضوع ته کچیر په دغه مسایلو باندې ځوانان ځان بخت نکړي، همدغه خپل جوړ خپګانې دوام وکړي، دا به کومې منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلات سره تلته ورته پیټ کیس دی وای، دا مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او داسې هماغه یو نو وخت ژوند باندې مخکې موږ وګرځېدلو، یو ډول ژوند ځان ته خبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانېږي او د ټولنیز ژوند څخه جلا کېږي. او همدغسې بیا دا خبرې ډېر باعث دي کېږي چې زموږ ماشومانو باندې کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او د هغوی آینده یا راتلونکی ډېره قوي ضربه ورته ورسوي او له ځینو حقوقو او خوشحالیانو څخه بې برخه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات
اوسئ. کور مو ځان ښه وخت ولرئ.
سرلای هم یو لغت ځوانانو څخه دی چې د مسافرت ترخی تجربه کړی دی. خدای وایي چې د ژوند له سختیو سره مبارزه، ځان له نوي چاپېریال سره بلدول، هغه څه دي چې ټول خلک په تیره بیا ځوانان له ډپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پریخود، موږ ټول په همدغه کاروان کې سره وو. په ټوله معنا یو نوی ماحول ته راغلو او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره، د فرهنګ سره او د دې تعلیمي نصاب سره او د کاروبار سمونو سره آشنایی مونږ درلود. او دلته هم ځینې نور موضوعات، د حقوقي موضوعات او چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې تکل کې دي تر څو خپل سټیزنشپ واخلي یا دایمي اقامه واخلي، دغه د راتلونکي نسان سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چې دی، د هغه موارد دي چې د دې سبب سوی تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا سي. بل د کورنۍ څخه لریوالی، اکثره ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود، خپل د کورنۍ سره څخه بیل سوي دي، د مور او پلار خویندو ورونو څخه، ځینې د خپلو مېرمنو او اولادونو څخه بیل سوي دي، ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال امکانات جایداد درلود، اوس هغه تر اثر سین لري، نوي ماحول ته راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په یو ډول ډپریشن اخته سي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی، موقتي دی، موږ ټول د گزارو په حال کې یو او ورو ورو پرمختګ کوو، مختزو.
بله پسرلی صاحب، له خپلو تجربو راته وایي، کله چې په فایل کې مسافرات ته مو مخه کړه، هغه څه و چې ډېر زیات تاسو ته سخت او تاسو یې ځورولی؟
سخت او چې ما ته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډېر لري. دلته زما ضرورت ډېر نه احساسېږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډېر احساسېده. دا چې مو کته وطن مې په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، هلته ځوانان بیکاره دي، بېروزګاره دي، بل خوا نه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، کانونه لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول نه استفاده نسو کولی. او په یو جنګي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک ته راغلی یم، او زما د استعداد نه یا د نورو ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کېږي، او یا خپل خلکو سره مرسته نسو کولی. نو دا د دې سبب شو چې زیاتې ځورولم. بیا د کورنۍ لریوالی، د خپل خلکو څخه لریوالی. تاسو ژورنالیست هستئ، موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوي یو، او موږ دپاره زموږ خلک ډېر زیات ارزښت لري. زموږ قوت زموږ خلک دي، موږ ته زموږ خلک انرژي رابخي. دلته چې راغلو هغه خلک نه وو، هغه امکانات نه وو، یو نوی سرنوشت سره مخامخ شولو. آی ډي سو، ډرایوینګ لایسنس شو، د نور ټول موضوعاتو باندې باید تاسو کار وکړو. بل خوانه کار باید وکړي تر څو د کور کرایه او مصارف ورکړي، بیا خپل کورنۍ حمایه کړي. دا ټول هغه اورو چې زور سره مخامخ سره میوزد، او بل په شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سلو چې هلته سرنوشت نه و معلوم چې څه کېږي، بېرته موږ افغانستان ته لېږي او یا دلته پاتې کېږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یو اندازه تر تحصیل لاندې راسو، ولې هغه یو سو چې توکل تو علی الله، څه چې په نصیب کې لیکل سوی وي، څه چې په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتي، نور الله تعالی بیا لارې چارې موږ ته پیدا کوي.
دغه وضعیت اوس راغلی که موږ غواړو که ونه غواړو. افغانستان هغه رقم څه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا حاکم سول، ځوانان هلته ځوان نه سي کولای. البته اکثره ځوانان اوس دغسې وضعیت سره څه ډول سازش وسي، که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي، تر څو له دغې ژور خفګان ځانونه وساتي، څه ډول د ځوان سره مبارزه وکړي؟
خبر دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید پرې فکر وکړي. زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوع مناسباتو نه باید لاس واخلي ژوند څنګه برابر کړي دا ډیره مهمه ده. زما ټول ځوانانو نه هیله غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنگي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډیر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي او یا هم خو موقفونه ترلاسه کړي یا په خپل زده کړو باندې کار وکړي، مهم سرټیفیکټونه واخلي او همداسې مخته ولاړ شي.
بله، که په هغه کې دا راته وایي چې آیا په یو څو کې نه ټوله ورځ جګرخونی وکړي، چورت وهي، مثلا دا موضوع څنګه سوله، هغه موضوع څنګه سوله، آیا دا د حل لاره کېدلی شي؟
دا چیرته نه رسیږي او زه دغسې خلکو نه بېخي ډډه کوم. څوک دغسې مشکل لري، زما ورته توصیه دا ده چې لطفا خپل د پخوا په اساس خپل اوس او راتلونکي مه خرابوه. که چیرې دغسې کسان ځان سم کړه او پرمختګ دپاره فکر وکړه، موږ ورسره ناسته پاسته ډېر کوو، کنه دا یو ډول ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي، هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته، او نه هم پرمختګ کولی سي. دلته ورسه چې تمام سو اوسو تیر سو، اوس ضرورت دا ده چې باید مخته ولاړ سي، کار وکړي، زحمت وباسي، خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي، ژبه باید زده کړي، فرهنګ سره باید ځان آشنا کړي، مخته باید ولاړ سي. مثلا خلک کینی او تشویش کوي او ګیله او باندې کوي، دا هیڅ ځای نه نیسي، باید هر یو ځان ورسوي، کار وکړي، مخته ولاړ شي، خلاص. یا څوک چې په دغه برخو کې مثلا په دې منفي موضوعاتو باندې اخته دي او یا هم خپل د تېر تاریخ په اړه ډېر فکر کوي او اندېښنه کوي، دوی هیڅ چیرته نه رسیږي، دا ښکار نه دی او باید خپل انرژي هلته ضایع نه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډېره مننه، کور ودان.
پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولی شي چې ځوانان له ژور خپګان څخه وساتي.
اول ځل مسافرت د ماسترۍ لپاره راغلی وم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته. تقریبا 14 میاشتې ما په سیاتل کې تیرې کړې. د مسافرت په اړه باید یادوري وکړم، کله چې یو انسان بل هیواد ته ځي، د هغې دستور، کلتور، آداب، رسوم، دا هر څه ده، هغه بل هیواد نه فرق کوي. او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب عنوانات سره سره ځان آشنا کړي. نو یو څه داسې ډپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسئله سره مواجه کیږي.
څنګه مولې دې مشکلاتو سره مقابله وکړل؟ چا دې سره مرسته وکړه؟ خپل هم دې ځان لپاره څه وکړل؟
خو خبره دا ده چې کله یو څوک یو ځای ته مهاجرت کوي او د دغه ستونزو سره مخامخ کیږي، ښه خبره دا ده چې سړی ځان بوخت ساتي، یا په علمي کارونو کې، یا په طور د مثال یو وظیفه کې. او د ټولو نه ښه خبره دا ده چې دوستان سړی پیدا کړي، که چرته خپل وطنداران، خپل د هیواد خلک هلته وي، هغو سره د خپل ارتباط وساتي، او که خپل هیواد خلک نه وي، نو کوشش دې وکړي چې د هماغه هیواد یا د نورو هیوادونو خلک چې هلته دي، هغو سره رابطه وساتي، او آهسته آهسته هغو سره ځان بلد کړي. دوستي او دغه مسایل دا د سړي پام غلطۍ او زیات کومک کوي چې تر څو سړی د ډپریشن او د سټرس او دغه مسایلو نه بچ پاتې شي.
اکثره کسان لرو چې هغه د ټکنالوژۍ سره نابلد دي، صرف فیسبوک او وایبر او دغه شیانې کارولي دي، نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي، دا به څومره دوی ته د ډپریشن وړ ګرځي؟ په دې کله څه رقم دوستان تاسو لیدلي چې مشکلات سره مخ کیږي؟
طبیعي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبې سره بلد وي، دا هم مشکلات لږ کم وي، ولې هغه خلک چې د ژبې سره بلد نه وي او سواد نه لري، هغه ډېر زیات ستونزو سره مخامخ کیږي. زیات افغانان لیدلي دي چې د دې اړخه ډېر زیات سترس لاندې دي او ډېرې ستونزې ورته مخ شوي دي. نو بیچارهګانو ته چې کله دا میل لازي، حتی نه پوهېږي چې دې میل کې څه لیکل شوي دي، یا په طور د مثال ځان لپاره یو د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشي نیولی، د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هم هغه د بل چا نه مرسته غواړي، او هر میل چې ورته راځي هغه مجبور وي چې دا میل ویسي او چاته چې هغه په انګلیسي پوهېږي او هم په پښتو دري پوهېږي، نو دا اول هغې ته وښایي چې انګلیسي ولولي او دو ته بیا په پښتو دري کې وژباړي. نو حداقل د ورځې 4-5 میله یو هر شخص ترلاسه کوي. اوس دې کې چې سړی تحقیق ونه شي کړی او دې باندې پوه نه شي، دا ورته ډېر ستونزمن تمامېږي چې دا ټول میلونه ویسي بل چاته او هغې ته یې وښایي چې کم یو مهم دی، کم یو د دې نه څه وختي. بله خبره دا چې د ډاکټر اپاینټمنټ، په طور د مثال په سټور کې د سودا اخیستل، یو چا سره یو مشکل حلول، دغه ټول هغه شی نه وی چې سړی کله د ژبې سره ژبه زده نه وي د دغه ستونزو سره مخامخ کیږي. طبیعي خبره ده چې دا د رواني لحاظه ډېر منفي تاثیر کوي خلکو باندې.
بله، تاسو نظر بغو ځوانانو ته څه وی چې دوی همدا اوس هم غواړي سفر وکړي خو دوی یو ډول بې پروايي کوي، دا کوم څه تاسو ول دا نه زده کوي؟ یعنی داسې نه ده چې په افغانستان کې امکانات نشته نشي کولای، دوی یو ډول سره بې پروا دي او بیا وروسته دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیت په ډیپریشن باندې اخته کیږي. دا هسې ځوانانو ته به تاسو مشوره څه وی څه وکړي؟
ځوانانو ته په کار ده، نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک خزینه وي که نارینه وي، کله چې سفر کوي مخصوص که امریکا ته راځي یا اروپایي وطن ته راځي، نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده، حداقل دو باید زده کړي. بله خبره دا ده چې که دو حداقل انګلیسي نه وي زده کړي یا په طور د مثال انګلیسي زده وي ډېره کمه، نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دو ته پکار دي چې استفاده وکړي. په طور د مثال ګوګل ټرانسلیشن ده، مایکروسافت خپل بعضې سافټویر لري چې هغه ټرانسلیټ کوي، نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمروازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسئ، اما حداقل تاسو ته هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړی یا دری ته اړی، که څه هم هغه ترجمه سل فیصده دقیقه نه ده، ولې حداقل سړی ترې مفهوم اخیستی شي او مشکل پرې حل کېدی شي. یا په طور د مثال تاسو همدغه د ګوګل د ټرانسلیشن نه یا د مایکروسافت د ټرانسلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبرې وکړئ، هغه ترجمه کوي انګلیسي ته، انګلیسي ته اړی او هغو ته د ساوند په حساب باندې هغه اوري، او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو په پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې. که تاسو خط نه شئ لوستلی هم د هغې نه استفاده کولی شي. اول خو لازمه ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل هېواد ته سفر کوي، او بیا که ژبه زده نه وي یا په طور د مثال کمه زده وي نو د دغه اپلیکیشنونه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په اخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کړو چې موضوع دا ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې، په غټو خبرو کې په اخره کې هغه نتیجهګیري کوو او نور مرکه پای ته رسوو.
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا لپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا ښځینه یا نارینه بل هېواد ته ځي، دغه هېواد کلچر سره، کلتور سره، فرهنګ سره ځان آشنا کړي، کوشش وکړي چې ځان ته ملګري پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي، او ډېر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بې ځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي، او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. په هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي، یا په طور د مثال یو ښه ځایونو ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځایونو ته لاړ شو، خپل وخت لږ ښه تېر کړي تر څو که درس وي یا په طور د مثال که کار کوي هغه سټرس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي، او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سټرس هم کم شي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
الیکم تاسو ښه.
روزو دیتا چه جاور خبگان یا دپریشن روانشناسان چه دول را پیجنی؟ ارواپوه شما کتوازی وی چه دا سی ستونزه دی ساده نگانل کیگی که پا وقت سرم مخنیوی ونیشی دی جان و جن سبب هم کدلیشی.
ژور خپګان یا ډیپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې لدی نه رنجوړي. عموما په ډیپریشن یا ژور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کیږي. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحلو کې مخه یو ځلی ډیپریشن تجربه کړی دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډیری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دي، هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زموږ وطن نه هم وتلی دی په ډیپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډیر زیات عوامل لري په کلي شکل کې، ووایي چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته سي. ډیپریشن بیا خپل سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی کله چې څېړنې شوې دي، هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوی وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلې شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته موږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته موږ رسېدل ناممکن یو، نو طبعا په دې کې موږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې موږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ مهاجر شوي دي او په ژور خفګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغېز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاري وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو د دې مرحلې نه په ښه توګه تیر شي، او کوشش دې وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسېږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوښګیر نه سي چې ولا زه یو مهاجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار روکه څو نه. موږ انسانان ټول په امتحان کې یو، او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راوسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډېر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدللہ موږ او تاسو مسلمانانو او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خفګان په درملنه کې له انسانانو سره ډیر زیات کومک کړی دی. ځکه ژور خفګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامید شي، هغه ژور خفګان ته ځي. نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامید کیږي، او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي، اطمینان دی، له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی دی. د دې لپاره ښه ده چې موږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډیپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطحه کې باید موږ ارواپو ته لاړ شو او سره مشوره وکړو. دا هغه څه نه دي چې موږ په خپله وکولی شو، له دې سره مبارزه وکړو.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه السلام علیکم. آزادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او آزادی رادیو خپریږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو. د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوه شو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. ښوونکی به دا هم راته ووایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیا سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحیا سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بالاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډېر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکاره او مضر مواد تولیدېږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم ښه فعالیت وکړي باید دغه بیکاره او اضافي مواد د دوی څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیا غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نورو غړو ته دغه بیکاره مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات. د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدېږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچوو دی دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی. دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کې دلته کاربن ډای اکساید و سیږي امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دي اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلف لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو. پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي. یې نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکاره موادو څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو. پښتورګي دوه دانې یا یوه جوړه دي چې بیا هم ما وویل د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوی دی. د وغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنګ بنسواري او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز. پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي دوه دانې دي. یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدای چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجاعي کسونه ده د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا. مثلا کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي. د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی او منځنی برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پیرامید یا هرم شکل برخه وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي، دغه ورسته به حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما ویل د حالبین سره نشته دي. دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلی محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر څو ټیوبو تیریږي، تر څو ټیوبو تیرس ول د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکار ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سول د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې، بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډاکټر ته ورکوي. د نفرونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټر پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کوم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړس ول، یا اولنی ټیوب ته راوړس ول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتا کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاس ول، بیا وروسته په سراتیریش تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه د په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دوهمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما ویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل سي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولیدونکي ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجمع سوله، هغه د حالبینو یا د یورټرز له کبله ځي و مثانیه ته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي، د مثانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مثانه کې خپل یو فوها وجود لري، سپنکټر، یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکتری عضله و، اوس نو یو بل بهرنی سفنکتری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په د پورې اړه لري چې دی د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې د په اراده کې ده، بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشه کړي.
اوس هم د یولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د بحث په دوام به نن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې ښوونکی راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیې سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعاله لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غو څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي. وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لیږدونې یا پاسیف ترانسپورت ته او د هغو ډولونه ته. کله چې بیل د دې چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجرو د حجروي غشا څخه د مواد لېږد ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې یو د نفوز یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوز یا انتشار عملیه چې شته ویل کیږي کله چې د ډېر غلیز محیط څخه د ګاټا محیط څخه ورکیف محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولیږدېږي دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده. دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیرسي دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي ولیږدېږي دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې. نه بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري یوه اوبه تشتوونکې برخه لري د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوي دي. دلته نور نه تشریح کوو. خیر په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلي سوي د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی. نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلي نه سي. یعنې د اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده. د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي پړسو کوي خو چوي نه ولې نه چوي ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی هغه منبسط کیږي د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره د په کار باندې اچول کیږي. لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره یعنې د اوزموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي هغه حجرې ته داخلیږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دی په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي. انرژي مصرفیږي بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعال لیږدونه کې دوه شان یو اندوسایتوزس دی او یو اکزوسایتوزس دی دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي منرال دی هر څه چې دي د هغو سره مخامخ سي د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاریي ځان ته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې یو پاکټ رقم شی دی په هغه کې پیچې د خوراکي مواد دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي. دغه ته اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اکزوسایتوزس کله چې حزم سوی وی یا فاضله مواد له حجره څخه وتلی وی، حجره د فعال رژدونی عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې د ویزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخې ته ور استوي. دغه کڅوڼې یا ویزیکل چې دي حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ترازی او څنګه و مسانیت ځان رسی، رازو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته به هڅه پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هندی ته ځان رسیږي، د هندی لوپ ته ځان رسیږي. د هندی لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسیږي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کاناته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسیږي یا هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچې یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبینو ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه اطراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هندې ته لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی. په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي، د هغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضرري موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیې ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټرېشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټرېشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوف شوي مرپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول دی، لوپ اپ هندي دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مرپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هندي ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډول رګون څخه چې د مرپیچ ډول مرپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اطراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم، مرکبات اضافي، اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکړي یا ډېر اوبه جذب نکړي او اندازه د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي. په دې سره پښتور کې ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم شي، یعنی اوزمولاریټي زیاته شي، نو پښتور کې کوشش کوي ترڅو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي. یعنی اوبه کمې دي په بدن کې، دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي، نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي. یعنی نه پرېږدي چې ادرار یې تراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفې د پښتورګي د ټولو وظیفې د پښتورګو د اې ډي اچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې اې ډي اچ هورمون زیاتې فراسي، نو ډېرې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او په پښتورګي کې کم ادرار جوړېږي، او که چیرې اې ډي اچ کمې فراسي، نو کمې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او پښتورګي ډېر ادرار جوړېږي. یوریا څنګه جوړېږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیې څخه رامنځته کېږي. موږ پوهیږو چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان اچ ټو ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د ان اچ ټو ګروپ جلا کیږي. دغه ان اچ ټو ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا وروسته په امونیا یا ان اچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکسایډ سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل، تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي: فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځلې وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي: یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالي د کبله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره پر سلر ویش ساعتو کې یو سل اتیا لیټر فلټرار ته پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي. یعنی پښتورګي په سلر ویش ساعت کې یو سل اتیا لیټر فلټر کوي، خو د دا څخه یې زیات اندازه بیرته جذبېږي. فقط یو اشاریه پنځه لیټر یا یو نیم لیټر یې چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي. د پښتورګو دندې، پښتورګي ډېرې دندې لري. د هغو څخه مهمې دغه دي: اول، خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکیږي. که چیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دی هغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي. یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي. د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مو دا ولوستل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجې لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي. ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ. د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 20 او 25 مترو اوریدلای شي.